مصطفى صدیقی، تاسو ستړي مشه، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، ازادي او اوریدونکي اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې هم خبرو. دغه لاس اوري چې افغان ولسمشر د عربي متحده اماراتو له چارواکو وغوښتل چې د افغانستان د سولې، امنیت او رغونې په هڅو کې همکاري زیاته کړي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی به حمیده هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی متحده عربی اماراتو ته په سفر کې د هغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د ازبکستان جمهور رئیس وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره یو مهم امتحان دی، او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله نوم د نړیوالو تروریستانو په لست کې شامل کړ. پورا خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی متحده عربی اماراتو ته په سفر کې د غیوات لوړ پوړو چارواکو سره د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. غنی د ابوظبي له ولیعهد شیخ محمد ابن زاید آل نهیان سره په کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا، د افغانستان د بیا رغونې په سیمه کې د امنیت ټینګښت، او له افغانستان سره د روغتیا، ښوونې او زیربنایي پروژو په برخه کې د متحده عرب اماراتو د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. تاکل شوی دا چې افغان ولسمشر به متحده عربی اماراتو په دوه ورځنی سفر کې چې پرون پیل کړ، د دوبۍ له چارواکو، د سوداګرانو له ټولنې او په متحده عربی اماراتو کې میشتو افغانانو سره هم وګوري. د ازبکستان جمهور رئیس وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره یو مهم امتحان دی. اسلام کریموف چې د ازبکستان د ملي اردو د جوړېدو د 23 کال د کلیزې په مناسبت خبرې کولې، صاحب منصبانو ته وویل لکه څنګه چې د عراق له تجربې څرګنده شوه، په افغانستان کې د قدرت تشام کولی شي د تروریستي ډلو لخوا ډکه شي، او دا ډلې د دې توان پیدا کړي چې د خپلو ورانکاریو اغېز په چټکۍ سره تر منځنۍ آسیا ورسوي. د ازبکستان جمهور رئیس خپل هیواد له قواو څخه غوښتنه وکړه چې تل بیدار اوسي، او دا غوالو زالو پر وړاندې چې ګډوډي رامنځته کولی شي خپل چمتووالی تقویه کړي، تر څو وکولی شي د دې هیواد د پرمختګ په وړاندې د هر ډول خطر مخه ونیسي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو بیا ویلي چې په بهرنیو هیوادونو کې د روسي قواو د ماموریت بنسټیز هدف د پخواني شوروي د قلمرو ثبات او امنیت ټینګول دي. د شویګو په وینا په دې ماموریت کې تر ټولو مهمه وظیفه په تاجکستان کې د روسیې د 200 لومړي فرقې دوه سوال لومړی فرقه لري چې هڅې کوي له افغانستانه د دې خوا سرحداتو ته دا ډول ګډوډۍ مخنیوی وکړي. د روسیې د خبرپاڼې انټرفاکس د راپور له مخې شویګو په خپلو دې خبرو کې له افغانستان څخه د بهرنیو قواو وتلو او د تروریزم په وړاندې مبارزې ته اشاره کړې. د بلخ ولایت اوسیدونکي د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نامنۍ د زیاتېدو په اړه شکایت لري. دوی وایي چې د نامنۍ له کبله د لرې ولسوالیو په اړه اندېښمن دي. د بلخ ولایت له اوسیدونکو څخه یو تن وایي
شهر مزار شریف امنیتش نسبتا خوب است، ولی
مزار شریف خار امنیت نسبتا خیلی خوب کلا چه ولسوالی توار شله که چمتال و شولگری ولسوالی تا حال تبا پریختیا هم ووینه چه مخالفین موجود دی طالبان پا ازاد توگه تگ را تگ کوی و امنیتی بازیت دیرخن نده.
خود بلخ امنیتی چارواکی وای امنیتی وضعیت تر کنترول لاند ده. د بلخ ولایت د امنیت قمندان ازادي رادیو ته ویلي چې په دې ولایت کې امنیت ټینګ دی، خو کله ناکله وسلوال کسان له سرپل ولایت څخه د بلخ ولایت سیمو ته ننوځي او د ناامنۍ سبب ګرځي. پاموکړې سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله نوم د نړیوالو تروریستانو په لست کې شامل کړ. له دې اقدام سره به د فضل الله ټوله شتمني کنګل کیږي، او له هغه سره راکړه ورکړه به په امریکا کې جرم ګڼل کیږي. فضل الله په پیښور کې پر ښوونځي د هغې حملې مسؤلیت قبول کړی چې پکې 150 کسه ووژل شول. د دې حملې تقریبا ټول قربانیان د ښوونځي شاګردان وو. د نجونو د زده کړې پر فعال ملالۍ یوسفزۍ باندې د حملې حکم هم د ملا فضل الله لخوا صادر شوی. د نړیوالو تروریستانو په لست کې د ملا فضل الله د نوم شاملولو اعلان پرون لاغه وروسته وشو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان د قواو لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره په راولپنډۍ کې ولیدل. له دې وروسته جان کیری د دې هیواد د صدر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې ولیدل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به نن د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. کیری او ظریف نن په داسې حال کې په جنیوا کې خبرې کوي چې څو ورځې وروسته د سویس په همدې ښار کې ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو د تهران د 12 کلنې اټومي لانجې د پای ته رسېدو په لارو چارو خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل په دې به له کیری سره په خبرو کې پر دې تمرکز وکړي چې په څه ډول کېدای شي خبرې اترې چټک شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی چې متحده ایالات د یوې داسې موافقې لپاره کار کوي چې ایران د اټومي وسلو لرلو څخه منع کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وروستیو سایبری حملو په ترڅ کې د سایبر انټرنیټ امنیت لپاره د پیاوړو قوانینو وړاندیز کړی دی. اوباما پرون د کورنیو چارو وزارت د سایبر امنیتي شبکې له مرکز څخه د لیدو په مهال ویل چې دغه حملې هغه تهدیدونه ښکاره کوي چې مالي سیستم د انرژي د تولید او روغتیايي خدماتو شبکو ته چې د انټرنیټ له لارې خپل چارې مخ ته وړي متوجه دي. د اوباما د وړاندیز له مخې به د حکومت او خصوصي کمپنیو ترمنځ د انټرنیټي سرغړونو معلومات شریک کیږي. پرون په فرانسه کې د تیر هفته د حملو د قربانیانو تدفین په پاریس کې ترسره شو. دا په داسې حال کې ده چې فرانسه وایل د تروریزم سره په جګړه کې ده. د تیر هفته په بریدونو کې په پاریس کې ټول ولسکا سوجل شوي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان هغو دریو پولیسو افسرانو ته چې د اسلامي سخت دریځو په ډزو وژل شول درناوی وړاندې کړ او ټینګار وکړ چې فرانسه به هیڅ وخت داسې حملو ته تسلیم نشي. هغه د پولیسو له کورنیو او سلګونو ملګرو او خپلوانو سره د تدفین په مراسمو کې برخه واخیسته. نه حال کې د فرانسې پارلمان په شمالي عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش پر وړاندې د فرانسې د هوایي بریدونو د دوام تایید وکړ. په بیت المقدس کې هم د هغو څلورو یهودانو د تدفین مراسم ترسره شول چې په پاریس کې د یهودانو په یوه بازار کې وژل شوي وو. د تدفین په دې مراسمو کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ګډون کړی و. په برلین کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د مسلمانانو لخوا د زغم زیاتولو په مقصد جوړ شوي لاریون کې برخه واخیسته. امریکا د لویدیز لخوا د اوکراین جګړه ځپل هیواد ته د مرستو ژمنه کړې ده. امریکا وایي که اوکراین سیاسي او اقتصادي اصلاحات عملي کړي د هیواد ته به 2 میلیارد ډالر پور ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د 2015 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې اوکراین ته د 1 میلیارد ډالر د پور تضمین کوي او که پرمختګونه ادامه وکړي د دې کال په نورو شپږو میاشتو کې به اوکراین ته 1 میلیارد ډالر نور پور ورکړي. د اروپا د شورا رئیس ډونالډ ټسک پرون ویل اوکراین کولای شي د اوسني بحران د هوارولو په مقصد زیاتو بشري مرستو ته سترګې په لار وسي. همداراز ټسک ویل چې اروپایي اتحادیه باید په روسیا لګول شوي بندیزونه لږ تر لږه د مارچ تر میاشتې وغځوي. او وروستی خبر دا چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش لخوا یوه ویډیو خپره شوې ده چې پکې یو ځوان دوه کسه وژني او وایي دا روسي جاسوسان دي. په دې ویډیو کې چې او د قجریان لري لدې دوه کسو څخه پلاتنه هم خودل شوې ده او د دایش غړي وایي چې دې دوه کسانو د فدرالي روسي د خدماتو په استازي توپ په دې سخت دریځ ډلې کې نفوذ پیدا کړی وو. په دې ویډیو کې په روسي ژبه خبرې کیږي او د دوه کسانو په غشو ویشتلو سره پای ته رسیږي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې لخوا د جاسوسي په تور نیول شوی دا دوه کسه په روسي ژبه خبرې کوي. لدې کسانو څخه یو وایي چې د قزاقستان وګړی دی او د دوهم ملیت نه وایي کیږي. د روسیې د فدرالي خدماتو ادارې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه بیا هم غواړی ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر د عربي متحده اماراتو له چارواکو وغوښتل چې د افغانستان د سولې او امنیت او رغونې په هڅو کې همکاري زیاته کړي. د سولې عالي شورا هم عربي متحده اماراتو ته د ولسمشر اشرف غني سفر مهم ګڼي.
امارات د طالبانو د اعتماد او د باور یو ځای دی او اوس هم ځینې طالبان هلته بېځینې سیاسي فعالیت لري.
یو شمیر خبریالان له ژورنالیستانو څخه د دفاع پر ټولنو انتقاد کوي چې شمیر زیاتې خو موثرې نه دي.
څومره چې په کار واغوم راخوې هیڅ د ژورنالیستانو د کانل کې فقط یو څو محدود کسان دي چې هغه ته کار کړی.
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې پاکستان هغه افغانان نه باسي چې له دې ادارې سره ثبت او راجستر دي.
رجستر سوی مهاجر سره زبردستی نه بکیږي هغه په پاکستان کې په عزت سره اوسېدلی سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای پاکستان باید له هغو وسلوالو ډلو سره جګړه وکړي چې د افغانستان، هند او امریکا ګټې تهدیدوي.
Terror groups like the Pakistani and Afghan Taliban, the Haqqani network, Lashkar-e-Taiba, and other groups continue to pose a threat not just to Pakistan and its neighbors.
فنانی وال موضوعات کې به اوري چې د فرانسې ولسمشر وایي هیواد به ورسته یو تروریستي حملو ته تسلیم نشي. ازادي او اوریدونکو، اونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. افغان ولسمشر اشرف غنی عربي متحده اماراتو ته په دورزنی سفر په ترڅ کې پرون د دې هیواد له یو شمېر لوړ پولو چارواکو سره ولیدل او له هغوی وغوښتل چې د افغانستان د سولې او امنیت او رغونې په هڅو کې همکاري زیاته کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم عربي متحده اماراتو ته د ولسمشر غنی سفر مهم ګڼي او وایي چې د هیواد له طالبانو سره نږدې اړیکې پاللي او اوس هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د موضوع تفصیل د ملالې بشیر په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره ورځ د ابوظبي له ولی عهد او د متحده اماراتو د مسله قواو د قومندان له مرستیال جنرال شیخ محمد بن زید آل نهیان سره ولیدل. په دې تعرفي مراسمو کې شیخ محمد هله څرګنده کړه چې دا سفر به د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ملګرتیا او همکاري لپاره ګټور ثابت سي. دواړو لورو د اقتصادي پراختیايي او ټولنیزو روابطو په اړه چې د دواړو هیوادونو د خلکو پر غوښتنو ولاړ وي خبرې وکړې. د دواړو لورو مشرانو همداراس په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو له خوا په روغتیايي، معرف او زیربنایي برخو کې د بیا رغونې د پروژو ارزیابي وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د لاسته راوړنو او د اقتصادي پراختیا او ملي موسسو جوړولو په اړه توضیحات ورکړل او وی ویل هیلمن دی چې دا سفر به په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو د پانګو جلبولو لپاره ګټور ثابت سي. څېړونکو او د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي په دې باور دي چې متحده عرب امارات کولای شي د افغانستان د حکومت او طالبانو او نورو ډلو ترمنځ د سولې پر رامنځته کولو کې مهم رول ولوبوي. متحده عرب امارات، پاکستان او سعودي عربستان یوازینی هغه هیوادونه دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی وو او له دوی سره نږدې اړیکې درلودې. له دې کبله څېړونکو او د افغانستان د عالی شورا غړي په افغانستان کې په سولې راوستلو کې د اماراتو رول مهم بولي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي محمد امین وقار وایي
امارات د طالبانو د اعتماد او د باور یو ځای دی او اوس هم د طالبان غلطه بیزنه سیاسي فعالیت لري ژوند لري. امارات دغه څوکۍ دت لري چې طالبانو په رسمیت پیژندل او د اوسني حکومت په رسمیت پیژندل او د دوی سره د ښه چلند همدارنګه د پاکستان سره د ښه چلند د یو بهتر محیط دی چې هغه د دغسې تفاهم میماندار شي.
د افغانستان له جمهور رئیس سره د دې غونډې په پای کې د ابو ظہبی ولی عهد ټینګار وکړ چې د دې هیواد د مشر شیخ خلیفہ بن زید آل نهیان د لارښود لمخې متحده عرب امارات به تل د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ وي او دې هیواد ته به ضروري مرستې رسوي ترڅو د افغانستان خلک د څو کلونو له بحران په شتو غراووزي.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
وسم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي. جانقا الکوزی ته بغوښ شو.
واشنگتن پوسټ رسپانې په وروستیو غونډه کې افغان حکومت د نوي کابینې لپاره نوماندان معرفي کړل. تر سرلیک لاندې یو مضمون خبر کړی او په یو برخه کې راغلی په افغانستان کې د سیاسي بندښت د ختمېدو علامت سترګو کې او دا ځکه چې جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا په منځګړتوب له سیاسي توافق څخه درې میاشتې وروسته د دوشنبه په ورځ د کابینې کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل. ورسپانه لیکي د ملي وحدت حکومت وروسته له هغه جوړ شو چې جمهور رئیس غنی او د هغه سیال عبدالله عبدالله دواړو د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د بری ادعاوې وکړې او په دې توګه په افغانستان کې د قومي شخړو او بې ثباتۍ ګواښونه وشول. کله چې عبدالله عبدالله ته د اجرایي ریاست په نامه نوی مقام ایجاد شو افغانستان له دغه بحران نه بچ شو. واشنگتن پوسټ لیکي د وزارتونو پر سر د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ شخړو او اختلافاتو دوام درلود، په خاص ډول د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو پر سر. دا په داسې حال کې ده چې طالب وسلوالو له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم په مرکز کابل او نورو برخو کې حملو ته زور ورکړ. ورسپانه زیاتوي د ملي وحدت حکومت ته د 25 وزیرانو معرفي کولو د یو عصري او مدرن افغانستان د جوړولو لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی هلې ځلې په ډاګه کړې خو نومان وزیران باید چې ولسی جرګه تایید کړي. نیویارک ټایمز ورسپانه هم د نوې کابینې لپاره د نومان وزیرانو د معرفي کېدو په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي افغانانو او نړیوالو چارواکو د کابینې د معرفي کولو اقدام ستایلی او دا ځکه چې دا د افغان حکومت لپاره یو مهم ګام دی. دوی په دې زیات فکر نه کوي چې کوم کسان وزارتونو ته نومول شوي، بلکې دا ورته مهمه ده چې دا پروسه پر مخ ولاړه. نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي اسماعیل اراماز په یو بیان کې ویلي دا سازمان او متحدان د دغه اقدام هرکلی کوي او په پارلمان کې ژر تایید ته سترګې په لار دي. ورسپانه لیکي د وزیرانو د معرفي کولو د اوږدې پروسې د حجم او د حل لپاره د لومړي ګام د پورته کولو ستونزو ته په کتنې دا پوښتنه مطرحیږي چې د جمهور رئیس اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله او د دوی د سیاسي ډلو یا ملګرو ترمنځ د شوي توافق د نورو موادو عمل کول به هم همدا ډول ستونزې په مخ کې ولري. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په ځینو مواردو کې د کابینې د وزیرانو په ټاکلو کې جمهور رئیس اشرف غنی او عبدالله عبدالله زیات اختلافات نه درلودل، خو د هغو ډلو ترمنځ چې د قومي او سیمه ییزو ملاحظاتو پر اساس یې د دوی ملاتړ کړی و دا مخالفتونه زیات وو. دا چې دې دوو مشرانو قدرت تقسیم کړی د خپلو ملاتړو لپاره زیاتې څوکۍ په واک کې نه دي پاته او له همدې امله هره ډله له دوی نه ناراضه ده.
د کندهار اوسیدونکو وایي چې افغان ځواکونه د بهرنیو ځواکونو په پرتله د ډاډمن امنیت پر راوستو کې بریالي دي، خو غوښتنه کوي چې باید تجهیز او وروزل شي. د دوی په وینا د لکلو او ښارونو څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه هم اندېښنه نه لري او په خپلو سرتیرو باور لري چې وبه کولی شي د دې سیمو امنیت تامین کړي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د 2015 زیږدیز کال د جنوري لومړۍ نیټې څخه د ناټو نوی ماموریت پیل سو او په بشپړ ډول یې په افغانستان کې د جګړیز ماموریت څخه لاس واخیستی. په نوی ماموریت کې ناټو ځواکونو یوازې د افغان پوز د روزنې ملاتړ او د غوښتنې په صورت کې په ځینو عملیاتو کې برخه اخیستلی سي. په تیرو دیرلسو کلونو کې په افغانستان کې ناټو ځواکونو له افغان ځواکونو سره اوږه په اوږه جګړه وکړه، وینې توی سوې او زیاته مرګ ژوبله واوښتل. ناټو ځواکونو دا مهال د جګړې ډګر یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته پرېښي. داسې ویل کېږي چې افغان امنیتي ځواکونه د کمیت له اړخه پوره خو د درنو وسلو او اړینو تجهیزاتو ته تر هر څه زیاته اړتیا لري. د کندهار اوسیدونکي پر خپلو امنیتي ځواکونو باور لري او یادونه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د سر په بیه د هیواد څخه دفاع کولی سي.
زموږ په وطن کې چې د افغان ځواکونه یې دا خو ډېر ښه دی، دربارانیانو خو د دې خلکو سره په خبره کوي جدا خو ډېر ښه شایسته خبره ده، ځکه چې افغانان باید افغانانو سره په طبیعت او په رای او په کلتور پوسی او په یی ژم، ځکه چې دا خلک ځینې خوشحاله د ولس سره ښه رایه او ښه طبیعت وچلی، نو دا خبره باره جوړ سمه راځي او دغه جفا چې د دوی باید په ښه توګه جفا وکړي.
انشاءالله مې سم په دې خپل مملکت ته په ځکه توګه خدمت وکړي، یعنی داسې خدمت وکړي چې کوم اول راځي د خپل ملک پر دغه باندې لاس یې پر قانون باندې پر قرآن باندې پر شریعت باندې دی پر غلط باندې ولر شد چې حکومت ته وی دی پر غلط ولر د خلکو سره شو زیات وکي، یعنی د مملکت سره د خلکو د مملکت د خلکو سره شو زیات وکي، شې انسانيت وکي، شو زیات په صادق توګه ادا کړي.
دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 3500 زره زیات دی او د افغان امنیتي ځواکونو روزونکي وایي اوس دوی سمه روزنه ترلاسه کړي او یو اندازه تجهیزات هم افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل سي. د کندهار د والی ویان سمې خپلواک وایي امنیتي ځواکونه د پخوا په پرتله ډیر پیاوړي سي او زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو د کیفیت په برخه کې ستونزې هم له منځه ځي. نوموړي تماشایي چې د ناټو په نوي روزنیز ماموریت کې به افغان امنیتي ځواکونه ښه روزنه ترلاسه کړي او د درنو وسلو ترڅنګ به نور پوځي اړین تجهیزات هم ورته وسپارل سي تر څو په ښه ډول د هیواد څخه دفاع وکړي.
د دوی د کیفیت په حساب سره هیڅ مشکل نشته، خو یوازې د دوی د کیفیت په حساب سره هغه ځینې ستونزې شته. هغه د تربیوي سیستم یا د تربیوي پروګرام په پلي کېدو سره دا مشکل به هم حل سي، خو دا تربیوي اړتیا هم د بین زی. خو تجهیزات چې په هر برخه کې کیږي دا تجهیزات په حساب سره لمړی باید یعنی پوره ټریننګ ورکول سي.
یو وخت چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو شمیر 150 زرو ته رسیدي، اوس یوازې 15 زره کسانو ته راکشه ده سوي. د امنیت ټول چارې دا مهال د افغان امنیت ځواکونو په واک کې دي. د هیواد په ټولو شهرونو او ولسوالیو کې یوازې افغان امنیت ځواکونه عملیات کوي او په ټولو سرحدونو کې هم کلک امنیتي تدابیر نیولي. دلته اوس د بهرنیو ځواکونو د موجودیت برخلاف امنیت دان منسوي. هغه امنیت چې بهرنیو ځواکونو په ډیرو درنو وسلو تجهیزاتو او هوایي ځواکونو رامنځته نه کړ، خو محلي پولیسو په یوه میل وسلې تامین کړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له افغان حکومت وغوښتل چې د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون غړي د ژر تر ژره ولسي جرګې ته د باور رای د اخیستو لپاره معرفي کړي. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې په دې اړه اقدام ونه شي له اساسي قانون څخه به سرغړونې نورې هم زیاتې شي. په عین حال کې د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون غړي وایي چې د کارکوونکو په کمښت سره کارونه له خنډ سره مخ شوي دي. په اړه تفصیل د ناجسا پیپر پورت کې
دغه انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسیون له وغړیو څخه یوازې دوه تنه کار کوي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې افغان حکومت باید ژر تر ژره د دې کمیسیون غړي د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته واستوي. د دې کمیسیون دویم منشي عرفان الله عرفان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال پر اساسي قانون د سار یو قانوني کمیسیون نشته.
قانونی شاگرد نه لرو او د وتیری نه فایده دي چې مو شخص دي زغه او جمهور دي دولت او رئیس جمهور دي حکومت دوی ضرورت دي پرمانس کې تفاهم وکړي او فرش ضرورت دي چې بعضه تمرفي شي او سیرګه تمرفي ته سو دوی د باور را پخې. زه هیله منم چې په آینده کې د حکومت وش کول زر تر زر د سار کمیسیون د غلو د
نموړي وویل چې د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسیون غړي مهمې دندې لري او باید افغان حکومت د دوی په معرفي کېدو کې ځنډ ونه کړي. د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسیون چې باید وغړي ولري، د محل یوازې دوه غړي په رسمي ډول کار کوي. د دې کمیسیون د دریو غړیو ګل رحمان قاضي، محبوبه حقوقمل او ډاکټر احمدي کاري موده نږدې شپږ میاشتې مخکې پای ته رسیدلې، خو کله چې دغه کسان هغه محل بیا ولسی جرګې ته له یو شمېر نورو غړیو سره معرفي شول، د باور رای ونخسته. د دې کمیسیون غړي عبدالمنیر دانش ازادي رادیو ته وویل چې د محل یوازې دوه غړي په رسمي ډول کار کوي. نوموړي وویل چې دغه کسانو په کمیدو سره د دوی کارونه له خنډ سره مخ شوي دي.
هغه غړي چې کولای شي یو مصوبه تصویب کړي او لازم دي باید 15 کسان وي، او کله چې یوازې د دې کمیسیون دوه غړي موجود وي نو پرته له حقوقي مشورې څخه نور هیڅ حقوقي مصوبه نسی ترسره کولای.
هڅه مو وکړه چې د افغانستان د چارو له ادارې سره په دې اړه خبرې وکړو، خو لپل لپسي هڅه ورسته هم د دې ادارې چارواکي په دې اړه خبر کولې ته حاضر نشول. د افغانستان د اساسي قانون په 1902 کال کې د لوی جرګې لخوا په 12 فصلونو او سلو دوش پیدا مادو که تصویب شو.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. یو شمیر خبريالان له ژورنالیستانو څخه د دفاع پر ټولنو انتقاد کوي چې شمیر زیات خو مؤثر نه دي. دوی وایي هغه څه چې لازم و دي ټولنو تر اوسه د خبريالانو د حقونو په خوندیتوب کې د پام وړ کار نه لري تر سره کړی. جزئیات یې د رحمت الله افغان پر پورته.
یو شمیر افغان خبریالان په افغانستان کې له خبریالانو نه د دفاع په ځینو بنسټونو باندې کلک انتقاد کوي او وایي چې د دې بنسټونو ځینې یې په مافیایي کړیو بدل شوي دي. څو تنو خبریالانو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر هغه بنسټونه چې د ژورنالیستانو له حقونو نه د دفاع لپاره کار کوي د خبریالۍ له نوم نه ناوړه ګټه پورته کوي او د دې ټولنو مسؤلین د جیبونو د ډکولو په فکرونو کې دي. خبریال عبدالعزیز کریمی په دې اړه وایي
د افغانستان د خبریالانو د ټولنې کړنې په هیڅ عنوان د خبریالانو لپاره د قناعت وړ نه دي. دوی کړنې یوازې کلیشوي دي او خبریالان تل لدی اړخه مایوس دي.
بل خبریال عبدالظهور قیومی په دې اړه داسې نظر لري.
څومره چې په کار واغومره خو هیڅ د ژورنالیستانو ته کنه ده کړی، فقط یو څو محدود کسان دي چې هغوی ته کار کړی. تر دا دمه پورې تاسو ته معلومه نه ژورنالیستان تقدیر شوي دي، نه د بهرني سفرونو لپاره امکانات ورته برابر شوي.
په افغانستان کې د نوي نظام په راتګ سره ډېر شمېر چاپي، تصویري، غږیزې رسنۍ رامنځته شوې. په تېرو 13 کلونو کې د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې ځینې خبریالان د دولتي چارواکو، وسلوالو مخالفانو، غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا له بېلابېلو تاوتریخوالو سره مخ شول، چې حتی یو شمېر خبریالانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی. په دې موده کې یو شمېر کسانو له خبریالانو نه د دفاع په نامو ځینې کمیټې جوړې کړې او ادعا کوي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره کار کوي. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه، د آزاد افغان خبریالانو ټولنه، له خبریالانو نه د دفاع شورا، له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یانای، د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو ټولنه یا سفما یادې ټولنې جوړوي. په همدې حال کې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه وایي چې د خبریالانو د دفاع لپاره یې زیات کارونه کړي. د دې ټولنې رئیس عبدالحمید مبارز په دې اړه وایي:
وهل ټکول سوي، کمرې ماتې سوي، په ځینو ولایتونو کې ورسره ښه چلند نه کېږي. موږ مداخله کړې، له هغوی نه مو دفاع کړې. البته موږ کومه اجرایي قوه نه یو چې خپل دفاع عملي کړو. موږ تل په دولتي چارواکو فشار راوړی څو د ژورنالیستانو حقوق خوندي کړي.
خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هیواد کې د خبریالانو د حقونو نه د دفاع د زیات شمېر ټولنو جوړېدا ګټور نه بولي او ټینګار کوي چې باید یو ټولنه رامنځته شي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي راډیو ته وویل چې اوسنۍ فعالې ټولنې د خپلو لګښتونو حساب ورکوونکي نه دي.
په مطلق ډول دوی نه حاضرېږي چې حساب ورکړي چې له کومه ځایه پیسې اخلي. په اصل کې دوی موږ ته نه حساب او نه هم راپور راکوي. حتی دوی د مشرتبه پلاوي په وړاندې حساب ورکوونکي نه دي.
داسې انتقادونه هم موجود دي. یو شمېر هغه ټولنې چې د خبریالانو له حقونو نه د دفاع په برخه کې جوړې شوې، په تېرو څو کلونو کې د خبریالانو له نوم نه په استفادې له نړیوالو مرستندویو موسسو نه د پام وړ پیسې ترلاسه کړې او هغه یې حیف او میل کړي دي. د رسنیو یو شمېر فعالان د دې ډول اتحادیو شتون ګټور نه بولي او ټینګار کوي چې حکومت باید د خبریالانو د حقونو د خوندي کولو لپاره یو مسؤوله اداره رامنځته کړي او نه باید یاد ټولنه د ځینو مافیایي کړیو ښکار شي تر څو په خپلواکه توګه د افغان خبریالانو له حقونو دفاع وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
نوې څېړنې ښیي چې په ذهني او عصبي ناروغیو پاخته انسانانو کې د ځان پیژندنې وړتیا د روزنې په نتیجه کې لوړېدلی شي. چینایي ساینس پوهانو په دې وروستیو کې پر کوچنیو بیزوګانو یوه تجربه ترسره کړې او معلومه کړې ده چې هغوی کولی شي د سمې روزنې په نتیجه کې په آینه کې خپل ځان وپیژني. په دې اړه د رویټرز خبري آژانس د راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
انسان په نږدې 2 کلنۍ کې په آینه کې خپل تصویر پیژندلی شي. د بیزوګانو بیلابیل ډولونه لکه شمپانزي، بونوبو، ګوریلا او ځینې نور هم دا هوښیاري لري چې په آینه کې خپل ځان پیژني. خو عام کوچني بیزوګان په دې کار کې تر ډیره پاتې راغلي. کوچني بیزوګان په دوامدار ډول په آینه کې د خپل ځان پیژندنې په ازموینه کې ناکام پاتې شوي. خو د چینایي ساینس پوهانو نوې څېړنه ښیي چې د حیواناتو دا ډول دا توان لري چې که روزنه ورکړل شي چې د آینه تصویر د دوی خپل تصویر دی نو پوهیږي او زده کوي. د چین د شانګهای د علومو د اکاډمۍ څېړونکی نینګ کانګ چې د دې څېړنې مشري کوي وایي عام بیزوګان په عادي ژوند کې په آینه کې خپل ځان نه پیژني، خو که په سم ډول وروزل شي نو په آینه کې د خپل تصویر د پیژندلو وړتیا لري. چینایي ساینس پوهانو د څېړنو په ترڅ کې عام بیزو د آینه مخې ته درولای او بیا یې د لیزر د رڼا یو سور ټکی د مخ پر څو ځایونو اچولای چې په نتیجه کې بیزو پر خپل مخ د سوي احساس کوي. ساینس پوهانو دی بیزو ته د دې تجربه په بدل کې خواړه ورکړي او دا کار یې څو ځله تکرار کړي. خو دا ځله د بیزو مخ ته یوازې د رڼا سور ټکی متوجه کړي او سوي تریلر یې کړای دی. دا ځل بیزو که څه هم د سوي احساس نه کاوه، خو په آینه کې د رڼا د سور ټکو د تماس هڅه کوله او د دې تجربه په بدل کې بیا بیزو ته خواړه ورکړل شوې دي. د 2 او 5 اونیو ترمنځ له روزنې وروسته د بیزوګانو زده کړل چې څنګه آینه ته د کتو پر مهال د خپل مخ پر تصویر د لیزر پر رڼا یا سور ټکی لاس کېږدي او خپل ځان وپیژني. چینایي ساينس پوهان یادونه کوي چې ځینې انسانان د وهم، شیزوفرینیا او د هیریدو یا الزایمر په څیر د ذهني ناروغیو او معیوبیت له کبله په آینه کې د خپل ځان په پیژندنه کې پاتې راځي. چینایي ساينس پوه نینګ کانګ وایي که څه هم په هغو ناروغانو کې چې ذهني او عصبي سیستم یې معیوب دی د خپل ځان د پیژندنې نیمګړتیا شته، خو دا نوې څیړنه ښیي چې د دې نیمګړتیا له منځه وړل د روزنې په نتیجه کې ممکنه ده.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې په پا پاکستان کې د کډوالو د چارو د ادارې یونیسیار له ویاند سره د افغان کډوالو پر ستونزو مرکه لرو. دغه راز اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان باید له هغو وسلوالو ډلو سره جګړه وکړي چې د افغانستان، هند او امریکا ګټې تهدیدوي. ازادي او اوریدونکو، ونیس پروګرام هم د خبرونې په ورستۍ برخه کې ته خبرو، خو اوس په بیا هم حمید هارون عثمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان جمهور رئیس د ابوظبي له ولیعهد سره له افغانستان سره د متحده عرب اماراتو د همکاریو او همداراز د تشدد، تروریزم او سخت دریځۍ سره د مبارزې په اړه خبرې کړي. د ازبکستان جمهور رئیس وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره یو مهم امتحان دی. د بلخ ولایت اوسیدونکي د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ناامنۍ د زیاتېدو په اړه شکایت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله نوم د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړ. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جنګیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په نن د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وروستیو سایبری حملو په ترڅ کې د سایبر انټرنیټ امنیت لپاره د پیاوړو قوانینو وړاندیز کړی دی. پرون د فرانسې په پاریس او په بیت المقدس کې په فرانسا کې د تیر هفتې د حملو د قربانیانو د تدفین مراسم ترسره شوه. امریکا د لویدیز لخوا د اوکراین جګړه ځپلي هیواد ته د $2 میلیارد مرسته ژمنه کړې ده. او د اسلامي دولت سغدریز ډلې یا داعش لخوا یوه ویډیو خپره شوې ده چې پکې یو ځوان دوه کسه وژني او وایي د روسي جاسوسان دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو .org. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خبرو پر مهال په وزیرستان کې د پاکستانی پوځیانو د عملیاتو ستاینه وکړه، خو ویل چې په کار ده ډېرې نورې هڅې وشي څو افغانستان، پاکستان او امریکا نورې نړۍ ته له دې ځایه د ګواښ مخه ونیول شي. په دې خبري غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم جکپور سلاکار وویل چې په وزیرستان کې د حقانی شبکه تر ډېره ځپل شوې ده او له کابل سره به خپلې ژمنې پر ځای کړي. احمد شبر پرې رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په اسلام آباد کې وویل پاکستان باید له هغو وسلوالو ډلو سره جګړه وکړي چې د افغانستان، هند او د امریکا ګټې تهدیدوي. ترهګري ډلې لکه پاکستانی طالبان، افغان طالبان، د حقانی ډله، لشکر طیبه او نورې ډلې په دوامدار ډول یوازې پاکستان او ګاونډیو ته نه، امریکا او نړۍ ته هم ګواښ پیدا کړی دی. جان کیری بیا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان روان پوځي عملیات وستایل او ویل چې دا وظیفه تر اوسه سرته نه ده رسیدلې او موږ ټول دا مسؤلیت لرو چې ډاډه شو چې نور افراطیان په دغه هیواد او نورو سیمو کې خوندي پناه ځای نه لري. رویټرز سرچانس لیکي چې له اوږدې مودې راهیسې لویدیز شک لري چې پاکستان دوه مخی سیاست لري، له یو شمېر وسلوالو سره جګړه کوي او د دغه هیواد جنرالان بیا په افغانستان او هند کې د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره د یو شمېر وسلوالو ملاتړ کوي. کابل هم بیا بیا له اسلام آباد غوښتي دي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې چې د جون له میاشتې راهیسې پیل شوې دي ټولو طالبانو ته په یو سترګ وګوري او د حقانی شبکه هم وځپي. د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په اسلام آباد کې غړي خبري غونډې ته د سیشن بي پروزو ویل چې د دوی په نظر په طالبانو کې شاوبت نشته. تر کوم بریده چې د حقانی شبکې په اړه اندیش نشته، نو د شمالي وزیرستان له عملیاتو وروسته د هغې بنیاد یو مخ ویجاړ شوی. موږ له افغانستان سره ژمنه کړې ده چې اجازه به ورنکړو چې زموږ له خاورې د بل هیواد پر ضد استفاده وشي، او دا ژمنه تر هغو پورې ممکنه هم نه وه چې په شمالي وزیرستان کې موږ عملیات وکړل. اوس د دې شبکې دا وړتیا چې د سرحد پورې غاړه په افغانستان کې عملیات وکړي تقریبا یو مخ له منځه تللې ده. په شمالي وزیرستان کې د جګړو له امله په سلګونو زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي او یو شمېر کډوال افغانستان ته تللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې وویل چې امریکا بل دغه بي ځای شو یو سره د نورو 2.5 میلیون ډالرو مرسته وکړي.
د هم پاکستان کتن کېږو په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې چارواکي وایي چې پاکستان هغه افغانان نه باسي چې له دې ادارې سره ثبت او راجستر شوي دي. پرون په کوټه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د مهاجرینو په غیر قانوني توګه د اوسیدونکو افغانانو ترمنځ توپیر په اړه د پوهاوي یو سیمینار جوړ شوی و. په دې سیمینار کې د یو این ایس سی آر د عمومي اطلاعاتو مشر دنیا اسلم خان هم برخه اخیستې وه. هغه وایي په تیر کال کې تر نورو کلونو ډیر لږ افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له دنیا اسلم خان سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړې ده.
دنیا په پېښور کې چې د دسمبر پر 14 نیټه پر شونځي برید وسو، لاغه وروسته د پاکستان مرکزی حکومت فیصله کړې ده چې په پاکستان کې مېشت افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستانه شي. کاغه راجستر شوی افغانان دي او کاغه نه راجستر شوی دي. یونیسیار په دې برخه کې څه وایي؟
کوم وخت چې د پېښور پېښوس ولاو دغه بعد د پاکستان حکومت خاص طور سره د خیبر پښتونخوا حکومت د خاصه مختلف اخباری بیانونه او په میډیا کې بیان راټول شروع شو چې افغانان د پاکستان څخه پل کیجیے اب حاصل کیجیے. نو یو این ایچ سی آر فوراً ہم دا صوبائی حکومت سر رابطہ ہو کر ہم دا فیڈرل حکومت سر رابطہ ہو کلا بدی چیو کنفیوژن دا دی چې خلق په مهاجر او په یو عام افغان کې فرق نشي کولای. د دې په خیال حکومت وایي چې افغانان باسي نو داغه په خیال کې چې مهاجر اتوماتیکلی پدا کې راسي. نو کوم وخت چې د حکومت سره موږ ډیسکشن وکړي هغه دایو ویلا چې د حکومت پاکستان کم سټانس دی د شروع سره هغه کې تبدیلی نه راغلی. د حکومت پاکستان د خاصه په وار وار د خبره یو این ای سی آر ته هم سوي وا او سفرون چې کوم وزیر دی قادر بلوچ صاحب هغه په میډیا باندې هم په ډیر صفا لفظو کې دا ویلا چې رجسٹر وی مهاجر سره زبردستی نه بکیږي هغه په پاکستان کې په عزت سره اوسېدلای شي. لیکن پدای کې مشکل دا دی چې کوم سکیورټي ادارې خلق دي خاص طور سره د پولیس هغه ته زیات معلومات نشته چې مهاجر څوک دي او مهاجر څوک نه دي. ډیر خلک چې دي هغه پی او آر کارډونه هم نه مني رقم چې مهاجر کارډونه دي. نو ډیر مهاجرین اوس ما سره خپل هم رابطه وکړه چې د کارډ باوجود هم دی سره تنگول کیږي او د دې سپی سي اخسل کیږي. دا شیم د یو این ای سی آر ته معلوم دي او موږ د مختلف فو صوبائی سطح باندې چې کوم د پولیس چیف دی هغه سره رابطه کوو او د سفرون د وزارت د خاصه چې کوم هوم ډپارټمنټس دی هغه ته ریکوست کول شوی او هوم ډپارټمنټس مخته نور پولیس ادارو ته هم په لیکونکو کې دا هدایت ورکړی دی چې د رجسٹر افغانان سره باید چې تنګول نه اوسي.
اوس چې په پاکستان کې ل رجسٹر سو سره سره نور افغانان هم چې ټاکل شمیر نه معلوم خو ویل کیږي چې تقریبا شاوخوا 2 میلیونه دغه افغانان هم دي. یونیسیار ولې دوی په 2000 زم کال کې له نور افغانانو سره رجسٹر نه کړل د دوی برخلیک بچوي.
دی یو این ای سی آر او د حکومت پاکستان د خاصه چې کوم وخت رجسٹریشن پروگرام شروع شول 2015 کال کې هغه د یو مخصوص خلکو د پاره نو هغه د ټولو افغانانو د پاره وو چې 1980 کال کې یعنی چې کوم وخت په افغانستان کې جنگ شروع شول د هغه وخت سره پاکستان له چې خلک راغلي وو هغه ټولو ته په وار وار د اخبارو په ذریعہ د ریډیو په ذریعہ باندې دا ویل شوی وو چې دې ته پکار ده چې ځانونه اول مردم شماری کی حصہ واخی او د مردم شماری بعد چې کم رجسٹریشن کې دی پاغه کی حصہ واخی. لیکن ډیر خلکو ته هغه وخت احساس نو شاید دا ورته معلوم نو چې دا یو ډیر ضروری رجسٹریشن پروسس دی پکار د ځانونه رجسٹر کی. ډیر خلک پټسو چې کور بکور سروې شروع سول خلکو ځانونه د مهاجر په حیثیت یا د افغان په حیثیت نه ورته ویل نو هغه دا چانس مس کی. خو بیا هم 2010 کال کې د پاکستان حکومت په یو شی باندې راضی سول د یو این ایچ آر سره چې هغه کورنۍ چې خپل 2018 کال کې ځانونه رجسٹر کړی او خود کورنۍ یو یا دوه غړي پاتې شوی دا غو رجسٹریشن یو کی. لیکن دا وایم چې دا ستاسو مطابق 2 میلیون افغانان یا 1 میلیون افغانان چې اوس ان ډاکومنټډ دي ضروری نه ده چې هغه لپاره هغه ته د مهاجرت سټېټس ضرورت دی. نو کڅوک دا محسوسوي چې افغانستان ته نه ستلالي ستونزې دي ورته په پاکستان کې هم هغه په غیر قانوني حیثیت د زیات وخت پورې نه سي وسیدلې کولای شي چې د یو این ای سی آر سره رابطہ وکي یو ان ایچ آر هغه ته انډیویډوال مهاجرت حیثیت ورکولای شي.
کوم افغانان چې د یو ان ایچ آر د بیا ستنیدنې د پروګرام لمخې افغانستان ته ستنه شوی دي، ډیر داسې کورنۍ مالی دلی دي چې هغوی افغانستان ته ستنه شوی دي خو بیرته بیا پاکستان ته راغلي دي او دلته اوس په غیر قانوني توګه ژوند کوي. آیا یو ان ایچ آر مخکې له مخکې د دوی په اړه داسې معلومات نه ترلاسه کوي چې آیا په افغانستان کې دوی هلته د اوسېدو لپاره اسانتیاوې لري، دوی کار روزګار لري کنه؟
د بیرته ستنېدو چې کوم پروګرام دی هغه د یو ان ایچ آر د خاصه خو په وار وار دا ویل شوی دي چې دا رضاکاره نه دی. د یو ان ایچ آر د خاصه موږ د خپل دفتر چې کوم په کابل کې دی د یو ان ایچ آر دا په رابطه کې سره یو چې کوم معلومات د افغانستان د خاصه موږ ته راکول کیږي هغه موږ د مهاجرینو پورې رسوو. خو موږ مهاجرین تم دا وایو په دې چې داسې یو مهاجر ستنه نه چې د افغانستان کې د یو رشتہ دار یا د یو دوست سره په رابطه کې نه، نو موږ خلکو ته وایو چې کوم وخت دا فیصله وکړي چې دی واپس ځي. دوی ته پکار ده یو پلاننګ وکړي، سوچ ورته وکړي چې برته ولاړ شي کار به څه کوي، د ماشومانو سکول مسله خو به نه وي، چې د دا ورځې څه ځان وساتي چې د داسې څه هم ځانونه غیر رجسټر کړي او په افغانستان کې هم ځای نه او بیا غیر قانوني حیثیت باندې واپس پاکستان ته راشي.
د دې 2015 کال د دسمبر پر 1 نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسیږي. آیا فکر کوئ چې په دې یو کال کې به دغه پاته 1.5 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي؟ په دغه سړي سر $200 کنه د دوی دغه پیسې به ورزیات شي.
تاسو ته معلومه به وي چې 3.8 میلیون یعنی 8.5 لک افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي او چې ته هر بنده ته $200 یا $150 یا $100 هم ورکړي دا بیخي زیات پیسې جوړیږي. فورن فورن خدا امکان نشته چې په $200 کې اضافه وسی، خو یو ان ایچ آر د افغانستان حکومت په مرسته باندې او یو ان ایچ آر افغانستان کې دننه موږ دا کوشش دی چې داسې حالات جوړ شي چې افغانان د پاره اسانتیاوې پیدا شي چې دوی خپل او کې چې افغانستان ته ستانه شي. تیر کال د ټولو سکم افغانان لاړلو، تقریبا زما خیال د پوره پاکستان سبا د الله زر سکم خلک تللي. دا کال کېدلی شي چې شمېر یو څه زیات سي په دې چې دا کال په اخره کې پی او آر کارډونه ایکسپایر کیږي.
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د عمومي اطلاعاتو مشر دنیا اسلم خان و چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکله دې چې ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ورسیږي، په نړیوالو موضوعاتو کې په پاریس کې پر نوې مراسمو له حاله خبرو. د فرانسې ولسمشر وایي هیواد به ورسته او تروریستي حملو ته تسلیم نشي. هغه دا څرګندونې پرون په پاریس کې د ورسته او حملو د وو قربانیانو د خاورې ته سپارلو په مراسمو کې وکړې. لبلې خوا په جرمنی کې هم د مسلمانانو په پلوي لارینونه جوړ شوی او چې پکې د هیواد ولسمشر او صدر اعظم ګډون کړی وو. نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په پاریس کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان وژل شویو درې پولیسو ته درناوی وړاندې کړ او وی ویل چې فرانسه به هیڅکله داسې حملو ته تسلیم نسی. اولان د لسګونو پولیسو او د هغوی د کورنیانو سره په دې فاتحه کې برخه واخیسته. په همدې حال کې د فرانسې د ولسي جرګې استازیو په پراخ بنسټه توګه په شمالي عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځو پر وړاندې هوایي بریدونه هغه وخت تایید کړل چې د صدر اعظم مانوئل والز لخوا ورته ویل شول چې له تروریزم سره جګړې ته زموږ مخه ده. په برلین کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له زرګونو مسلمانانو سره په لاریون کې برخه واخیسته چې په مسلمانانو کې د زغم زیاتولو په مقصد جوړ شوی وو. د دې لاریون برخوالو په پاریس کې د اسلامي سخت دریځو لخوا حمله او په جرمني کې د مسلمانانو پر خلاف راپورته شوی تحریک وغانده. د فرانسې ولسمشر د فاتحې د مراسمو پر مهال په خپل وینا کې ویل چې د پولیسو د افسران مړسول تر څو موږ په آزاد توګه ژوند وکولای شو. د ویل لدوی څخه مننه او لتاس څخه مننه، ازادي له وحشت وګټله او دا د فرانسې خلکو چې په صوبات او رورګلوي کې د یو ځای اوسېدو لپاره د نړۍ د ټولو هیوادونو د مشرانو تر مخ راپورته سول. دوه افسران برین سولارو او میرابت د جنوري په اومه د تنظیم مجلې شارلی ابدو پر دفتر په حمله کې وژل شوی وو. د دې افسرانو مړي په فرانسوي بیرغ کې پیچل شوی وو. فرانسوي چارواکي وایي د القاعده سره اړوند ورونو سید او شریف کواچی د شارلی ابدو په دفتر کې دغه پولیس افسران له نورو نه خبريالانو او یو بل کارکونکو سره وژل. کواشی ورونه د پولیسو لخوا د پاریس په شاو خواسمه کې د جنوري په 9مه وشتل سول. په یو بل حمله کې یو پولیس جین فلیپی د جنوري په 8مه د امدی کولیبالی لخوا ووژل سو. کولیبالی د کواشی ورونو سره روابط ترلودل او یو مسلمان وسلوال سخت دریزی وو. په همدې حال کې د کولیبالی د جنوري د 9مه د حمله څلور يهود قربانيان چې د يهودانو په یو بازار کې ووژل سول په بیت المقدس کې خاورو ته وسپارل سول.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام پیلو. السلام علیکم. په دې پروگرام کې پر ځینو مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. بیا ورزو خوستا په دې ولایت کې خلک شکایت لري چې د مزکو د غصب مسله زیاته شوی او د زیاتو کسانو مزکه زورواکو کسانو لاندې کړی دي. د خلکو شکایتونه د والی لویان سره شریک شوی دي. د آزادی او اوریدونکو د پروګرام په فایل کې له اوریدونکو اوري چې په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې پر امنیتي مسایلو، اداري فساد او نور موضوعاتو ژغیدلې او د دغو ستونزو د حل لپاره دولت ته پیشنهادونه کړي دي. اول اوریدونکو شکایت لري چې په سیمو کې ټلیفوني شبکې سم فعالیت نه لري.
ز سمیع الله خلیمی تن دریم د پکتیا ولایت د سمکنه ولسوالۍ ته خبر کم پښتون میډیا مخابرات او ټکنالوژي وزارت څخه دا ده لکه څنګه چې 3G انټرنیټ تا د افغانستان په نور دیالس ولایتونو کې د اتصالات مخابراتي شرکت او ها سرحدي ولایتونو لکه پکتیا د په دې دایمي کې خو انټرنیټ نشته. 2G انټرنیټ زموږ لپاره هیڅ کفایت نه کوي او ګوګل صفحه زره نه خلاصوي. کچېرې 3G نیټ په سرحدي ولایتونو کې فعال شي نو د خلکو مشکل به خوندي شي. بل پښتو می داد چې د 3G انټرنیټ مصارف هم زیاتې داخلي د شبکو کولو دا مصارف هم کم شي. وسلام به احترام مننه ازلی رډو نه
ګل بهار یم د بادغس د ولایت د غورماش د ولسوالۍ یم. اوس د ایران په بندر عباس کې وسیژم. د غزما پیغام د مسولینو د غوږ پورې ورسوي چې دا په غورماش او قیصار کې د عربا اوس یو دی چې کیږي چې کار نه کوي. انتصالات تازه په حاله سوي لري. اغم چې زنګونه وو هو په مشکل باندې ډیر سخت مشکل پر مصرفونه راځي روخيږي. بس دغه مشکلات چې زموږ حل کې مسولین چې د عربا په اسبار ته په حاله شي.
زه سمیع الله خلیمی تندرم د پکتیا د سمکنه ولسوالۍ ته خبرې کوم. دا پیغام د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته پرېږدم. پښتانه مې د اتصالات مخابراتي شرکت محترم رئیس خداده چې د پکتیا ولایت سمکنه ولسوالۍ کې کومه د اتصالات مخابراتي شرکت دزګا موجوده ده. د لوی اختر د دوهمې ورځ نه راپدې خاطر نن ورځ پورې کار نه کوي او نه چا د دې دزګا غمو خوړو. د اتصالات شبکې ته مونږ عجل اړتیا لرو. د تا ساحل لور چې د مکنه ولسوالۍ کې د اتصالات مخابراتي شرکت دزګا ډېر تر بیرته پاله کې کپاره نشي نو مونږ به ډېر سخت خپه هم او بل مونږ په ستونزو کې یو. زموږ ستونزو ته باید تاسو پام وکړئ. وسلام به احترام مننه.
د هلمند ولایت د ګرشته ولسوالۍ څخه خبره کوم. یو ساعت نه په حکومت کې داخل شوی یم نه یو ساعت په طالب کې داخل شوی یم. که چې محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان په افغانستان کې سوله غواړي، امنیت غواړي، نو زما نظر دا دی چې اول د طالبانو سره روغ او جوړ وکړي، بس امنیت راځي. د طالبانو سرچینه ټوله نړۍ ته معلومه ده چې د ټولو د طالبانو سرچینه د پاکستان څخه ده. نو امریکا دی اول پاکستان باندې فشار راولي چې د طالبانو زالګي حالته ورکه شي، په افغانستان کې امنیت راتلای شي. او بل چې د افغانستان د طالبانو سره محمد اشرف غنی جوړ وروغه ونه کی په حکومت کې داخل نه کی، غټ غټ ځایونه ورنه کی، جوړ نشي راتلای. دا هیڅ امکان نه لري. تیر شوی حکومت چې د کرزی په دوره کې وو هر څه چې په افغانستان کې خلکو کوله، د عسکرو کوله، هیڅ مخه نه سو نیولای. دا چې هغه ورځې زموږ په ولسوالۍ په ګرش کې پیښه سوله چې یو سړی پر موټرګاډ باندې توشي شوی وو، دغه تس عسكر جنی واخستی اغه نو ورکاوه پر دغه تس باندې دغه سړی څلور میاشتې بندي وو په بندیخانه کې پر دایو تس باندې دغه اوس عسکر چې دی دغه اربکیان چې دی د دې څخه په هر ځای کې دغه ملکي خلک په آزاد دي ډېر په تنګ دي ډېر ځینې په آزاد دي
ریحان د مسعی ولسوالۍ څخه زه له دولتي چارواکو څخه غواړم صاحب چې ملي اردو د عبدالروف کلا په کلي کې عمومي سړک بند کړی ده پوخ سړک یې بند کړی ده ټول خلک دغه زنانه وې موټر بایسکلونه په خامه سړک باندې خوشي کړي دي ستر تکلیف خلکو ته رسیږي او ډېر خلکو ته ډېر غټ تکلیف ده دغه موږ له دولتي چارواکو څخه غواړو چې دغه سړک ملي اردو چې بند کوم سړک چې ملي اردو بند کړی ده دغه دې خوشي کړي وسلام به احترام
شکایت کرم چارواکو چلو دا پیزاباد دا ولسوالی ما اور از مام زکا دا سنا سیواب کی دیوالونه ولسی و دا سنا سیواب کی منوادسی کی مد منوادسی کی مد دی کی مد دیوالونه را چپا کړل دا چارواکی دغه ځای کار دی او څنګه لمر تا وکړو زه د شبیو سره د دوسیام را وڅخو تر خو له کومندان د امنیت ولسوالی د پیزاباد د ولایت شبرغان
طالبان اور زوریدل اور دې تکلیفونه خلکو ته رسېږي دا ښایي چې دا باندې موږ ته راشي او که دولت خواته ولاړ یم خون مونږ خپل غاړې. سلام
زه د فراروت څخه خبره کوم. فراروت کې د طالبانو د عسکرو د لاسه موږ ډېر په عذاب یو. هر دنګۍ وهل ټکول پورېوال شنګل هر څه راسره کېږي وروره. داسې لوړو مقاماته زموږ شکایت ورسوئ. زموږ ټوک ټوک درې بدارې روزانه وهل راسره کېږي. څوک د بیرې هېڅ خبره هم نشي کولای.
د شینډان د ولسوالۍ د اضرابات ازادیم د محترم صاحب اشرف غنی څنګه دغه خواهش دی چې دغه مرسته کلان یلا کې موږ ډېر په عذاب مریضان لرو دا شي تاسو مشکلاتونه ډېر لرو د ټولو علاقهدارۍ ولسوالۍ د یلا دې زموږ ځای پر مخ بند کړي دي تاسو موږ ډېر په عذاب یو دغه کار دا خواهش د اشرف غنی رئیس جمهور صاحب څخه غواړم چې دغه همکاري زموږ سره وکړي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. د سید سمی په نامه یو اوریدونکی له خوست نه په خپل ایمیل کې لیکلی چې په دې ولایت کې د زیاتو کمزورو کسانو او بې وسو کسانو ځکه زورواکو لاندې کړی دي. خلک شکایت نسی کولی نه هم دولتي چارواکي په دې برخه کې څه اقدام کوي. د اوریدونکو ایمیل وو په خوست کې شاوخوا 1,00,000 جریبه کرنیزم ځکه حکومتي ملکیت دی. خو د یو شمېر نورو سیمو په څیر په دې ولایت کې هم د دې ځکه یو لوی برخه د زورواکو قومي مشرانو او نورو کسانو لخوا غصب شوې ده. د خوست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په وروستیو کلونو کې تر 6,000 جریبه ډېر مځکه غصب شوې وه. خوست د سیمه ییزې ادارې په هڅو او کوششونو 24,000 جریبه مځکه له غصب څخه خلاص شوې او یو شمېر ټولګټي پروژې ورباندې عملي شوې دي. خو پاتې نور مځکه اوس هم د غصب په حال کې پاتې شوې ده. په خوست کې د حکومتي مځکو د غصب پر موضوع د ازادي رادیو خبریال نجیب الله الوخیل د دې ولایت د والی لویان مبارز زادران سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې په دې ولایت کې څومره حکومتي مځکه په کومو سیمو کې غصب شوې.
تقریبا څلور کله مخکې چې موږ د کرنې او مالدارۍ ریاست څخه رسمي معلومات ترلاسه کړل، په هغې کې موږ ته رسمن لیکل شوي وو چې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې تر 2000 زیاته دولتي ځمکه غصب شوې چې دغه ځمکې د خوست په مرکز اسماعیل خېلو مندوزی ولسوالۍ، علیشیر ولسوالۍ، نادر شکور، دوه منده، تڼیو او په همدې ترتیب فکر نه کوم چې داسې ولسوالۍ موجوده وي چې په هغې کې د دولتي ځمکه په یو نه یو شکل غصب شوې نه وي. نو د دغه موضوع د حل پر موږ هغه وخت ډیر جدي پلان ترتیب کړ چې د هماغه پلان پر بنسټ باندې موږ وتوانېدو چې د مدني بنسټونو، علمای کرامو، قومي مشرانو د اما پوهوي د پروګرامونو سره سره د جدي اقدام په پایله کې شاوخوا 4000 دولتي ځمکه د غصب څخه راخلاصه او په هغه کې عملا ټولګټې پروژې تطبیق او یازنې او دا اوس هم تر تطبیق لاندې دي.
ښاغلی زدران، اصلا دا د دې حکومتي ځمکو چې تاسو یادونه وکړئ چې غصب شوې ده، د دې نوعیت شی دی دا للمه ده که کرنیز ځمکې دي همدارنګ د ځمکو غاصبین څوک دي؟
الوخیل صاحب، په خوست کې چې څومره ځمکه غصب شوې ده ټول وړ نوعیتونه پکې شامل دي، په دې کې دښتې شاملې دي، په دې کې څړځایونه شامل دي، په دې کې کرنیز ځمکې شاملې دي او تر څنګ یې هغه ساحې چې تقریبا 9 کاله مخکې د حکومت د ولایتي ادارې لخوا په مستحقینو خلکو باندې ویشل شوې وې، هلته رهایشي پروژه په پلان کې منظوره شوې وه، هماغه هم د غاصبینو لخوا غصب شوې وه چې موږ الحمدلله د ډیرو مشکلاتو باوجود، د تهدیدونو باوجود چې موجود ول، بیا هم وتوانېدو چې یاد ساحې تر یوه بریده راخلاصې کړو. چې په یوه ساحه کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د تڼیو او اسماعیل خېلو مندوزی ولسوالیو پورې اړوند د سیګې په لویه دښته کې د مال د ملکي نړیوال هوایي ډګر چارې روان دي چې شاوخوا 8000 جریبه ځمکه وه. په همدې ترتیب د اسماعیل خېلو مندوزی ولسوالۍ اړوند 100 جریبه ځمکه چې په هغې کې اوس ګمرکي تاسیسات عملا بشپړ شوي دي. د دې تر څنګ د خوست ښار لویدیز لوري ته د ازادۍ مینه سیمه چې 1200 کورونه په هغې کې آباد شوي دي، دا هم هغه ځمکه وه چې غصب وه او دا مهال په کې پلان مطابق پروژې تطبیق شوي دي او عملا د خلکو پر مخ ګډې اخیستنې ته وړاندې شوي.
ښاغلی زدران، که لږ مشخص وایي غاصبین څوک دي په خوست کې؟
بېلابېل خلک دي، هم زورواکي دي، هم هغه کسان دي چې د قومي مشر په نامه باندې د یو بل محبوب شخص په نامه باندې ټولنې ته په یو نه یو شکل ځان رامخته کړی دی او د دې موقف نه په سو استفادې سره ځمکه غصب کړې دي. ولې موږ د دې غاصبینو د شهرت او د بشپړ هویت لپاره اړوند اورګانونو ته دنده سپارلې چې په مرکز او ولسوالۍ کې د ټولو غاصبینو مکمل شهرت را توضیح کړي، تر څو موږ وکولای شو چې د مغه لیست څخه په استفادې سره په دوی باندې قانوني اجرات وکړو او دولتي ځمکه چې الحمد دوی په منګول کې دي هغه هم راخلاص او د منظم پلان په اساس یې د ټولګټو پروژو د تطبیق لاندې ونیسو.
تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې خوست کې خوښه شپېته زره جریبه کرنیز ځمکه چې حکومتي ملکیت و هغه غصب شوې وه او بالاخره د سیمه ییزې ادارې په هلو ځلو باندې 4000 زره جریبه کرنیز ځمکه یا هر رقم ځمکه چې ده هغه د زورواکو له منګولو څخه ژغورل شوې ده. یو که دا راته مشخصه کوي چې دا ځمکې چې غصب شوي ده کومو اداراتو پورې تړاو لري، که احیانا دا له غصب څخه خلاصېږي دې لپاره د ټولګټو پروژو یا نورو مسایلو په ارتباط محلی اداره څه پروګرام لري په هغه کې به کوم کارونه کوي؟
د همدغه بدمرغه غصب له امله په تیرو کلونو کې زموږ په ملیونونو امریکایي ډالره بودیجه بیرته مسترد شوې، در حال کې چې یو منظم پلان موجود و، نقشه موجوده وه، قرارداد یوې پروژې شوی، هماغه داسې پروژې وې چې که نن موږ هماغه پروژې په خوست کې درلودی نو ممکن د نورو ستونزو د هواري تر څنګ یې د دغه ولایت په اقتصادي حالت باندې ډېر زیات مثبت تاثیر درلودلی وای. ولې متاسفانه د دغه غصب له امله زموږ یادې پروژې مسترد شوې دي او هغه بودیجه چې د وخت د پی آر ټی یا د یو ایس ای ډی د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې لخوا موږ ته منظوره شوې وه هغه هم بیرته مسترد شوې دي. موږ د لومړي سر نه تر دې دمه پورې د هغه ځمکو لپاره چې د غصبینو په ولکه کې دي یا د دوی د ولکې نه خلاص شوې دي د 15 کلن ستراتیژیک پلان په چوکاټ کې منظم پلان ترتیب کړی دی چې د هغه پلان یوه برخه دا و چې لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړه په یو کې د ګمرک لپاره ډیر عصري او مدرن تاسیسات جوړ شوې دي چې شاوخوا 1,000,000 امریکایي ډالر لاګخ پر دغلی دی. دوهمه یې د خوست د ملکي نړیوال هوایي ډګر لویه پروژه وه چې نه تنها د خوست او د افغانستان په کچه ده بلکې د نړۍ په کچه د سیمې په کچه یوه باارزښته لویه اقتصادي پروژه بلل کیږي.
دولت په خوست کې د ټولو حکومتي ځمکو چې تاسو یادونه وکړه چې غصب شوې ده هم په مرکز کې او هم په ولسوالۍ کې د دې د خلاصولو لپاره مشخص څه پلانونه لري؟
پلان مو ډېر واضح دی. لومړی غواړو چې د عامه پوهاوي د لارې د فکري رغونې د لارې څخه خلق په دی او په چې د زمکو غس به خصوص ولایت اقتصادي امنیتی سیاسي او قومي وضعیت څومره صدمه رسولې یا څومره ضرر رسولې شي د یو دوهم مغوړ چې د دنیا علما کرامو په سلسله باندې هم خلق په دی او په چې د زمکو غس د خدای په نسبت باندې څومره زیات ګونه لري او د دې ترڅنګ په دریم مکه د ګورې کې د مدني ټولنو او رسنیو د لارې هم په تیر کې هم پروګرامونه جوړ کړي او اوس هم په خپل پلان کې دغه منظم ځای لرو چې د دوی په واسطه هم اما په
خغره زړه یو فکری رغونه د زه فکر کوم کافی وخت د فکری رغونه لپاره موږ درلودو او تر شام پرې خود لز دولس دی لس کړه تیر شو تر دې ورسې دې لپاره عملی اقدامات د محلي ادارې عملی اقدامات بسي
عملی اقدام په اندیشه نه کړه ټول دي لمړی موږ د قومي مشرانو سره په تیر کې خبرې کړې د علما کرامو سره اوس هم کو خلک غواړي چې د تفاهم د لارې په یو چې په خپل خوخه یاد زمکه پری دي کچری احیانن بیا هم د تفاهم او د خلکو د قومي مشرانو علما کرامو په منځګړیتوب باندې یاد زمکه پر نه خوري نو موږ خپل اړوند اورګانونو ته دند سپارلې دي غصبینو پولیس باندې ډیر جدي کار روان دي کلام چې د غلیس بشپړ او ترتیب شي د غصب شوی زمکه به بیرته د دولت ملکیت شامل شي
د خوست د ولی ویان مبارز زادران و چې په دې ولایت کې د مزکو د غصب پر مسله خبرې کولې اوسنی پروګرام دغه وو تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارم د خدای په امان
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5